په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو، پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي دا غي واد د ورک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال مرستیال وایي نن په دوحه کې د افغان مدني ټولنې لاستاو سره بحثونه وکړي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د لادرکه کسانو د خپلوانو سازمان وایي د هغه هیواد د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی. د ډیفنس آف هیومن رائټس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ بنسټګری آمنه مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشال لیډیو ته وویل چې د کمیشن پر رپورت کې د لادرکه کسانو شمیرې کمې خول شوې دي. د نوموړي په خبره دا کمیشن بے اختیار دی او باید ختم شي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا
دا کمیشن دا جوړو په وخت یو سل 15 درش کسان لزر کو او اوس تر لس درو زیات کسان ورکتی. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملی کولای نو دا به خنوي چې داسې بګټه کمیشن ختم شي او حکومت یې وداسې اداره جوړ کړي چې دا در کشو خلکو مندلو واک ولري
یا اوس کی بنیاد رکھی جائے.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د پلټنو په اړه حکومتي کمیشن پرون په خپل تازه راپور کې وویل چې د ادارې ته تر اوسه له ټول هیواد نه د 10215 لادرکه کسانو قضیې ورول شوې دي چې ورڅخه د دې ادارې په خبره 10015 فیصله شوې دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو خپلوان او بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرکه تور د هیواد پر استخباراتي ادارو لګوي خو پوز او استخباراتي ادارې د اتل د تور رد کړی دی. په بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پرون په کوټه کې د سویګي ادارې مرستیال مشر منیر احمد له کور دفتر ته پر لاره و چې ناصرګند وسلوالو وویشتو په هسپتال کې سا ورکړه. د ادارې بیان صفدر مشال لیدو ته وویل چې پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخو د بلوچستان په کلات کې انتظامی چارواکو د نوم نخولو په شرط مشال لیدو ته ویلي چې هلته نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. بلخو د بلوچستان په کیچ ضلعه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نخولو ول په شرط مشال لیدو ته ویلي چې پرون هلته په بمی چاودنه او د ډزو په پیخه کې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. د درو واړو پیخو ذمہواري تر دې د محکمې وسلواله ډلې نه د منلې خو تر دې مخکې د ورته حملو ذمہواري اکثره بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. د وامینستلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي د ازم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي. نوموړي د خبره پرون په پیښور کې خبري غونډه تکړه ده. د ګون ویلي ول چې د جولای پر 15 مبا په ملکند کې د امن پونوم ولسی پاتسون کوي. حسین زیاته کړي چې د حکومت او پوز لخوا د ممکنه پوزي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاتسون ملتوي کړي دي. مرکزی حکومت د جون پر 13 ویلي ول چې پوز با د سختريزه او ترګرای پر ضد ازم استحکام پونوم نوي پوزي عملیات کوي. د وامینستلګون په ګډون د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د پریکړې مخالفت کړي او خورسته مت وضاحت وکړ چې د ازم استحکام عملیات به د پخوانی او په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي او پترس کې به د سیمه خلک کډو کولو ته نه اړ کیږي. د پاکستان پوز له 2002 زیږدیز کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د عملیاتو له وسلو سره د نختل وجې لکونه خلک به کور شوي دي. که څه هم پوز ویلي چې په او عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلی خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ترهګري ختمه شوې نه ده. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان خولې دي. د دوحې د درېمې ناستې په رسمي غونډو کې طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د ښځو د حقوقو افغان فعالانو ترې د باندې ساتل له نیوکو سره مخ شوي دي. د دوحې د درېمې ناستې رسمي غونډې چې د اتوار او ګل پر ورځ وشوې طالبانو په لاوی د ملګرو ملتونو له استازو د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان واکمنو طالبانو ته د دوحې په ناسته کې د ګډون پر بلنه خفګان خولې وو خو د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري مرستیالې ډیکارلو په خپل پرونی خبرو کې ډاډ ورکړل چې طالبانو ته په زغرده ویلي چې د ښځو حقوقو تامین کړي او د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار روزګار لګولي بندیزونه لري کړي. له دې وړاندې طالبانو حکومت ویلي ول چې د نجونو تعلیم او روزګار د افغانستان داخلي مسله ده. او د هنګری وزیر اعظم ویکتور اربن نن کیف ته په یو نایلان شوی سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. له 2002 زیږدیز کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، کیف ته د اربن دا لومړی سفر دی. د اربن او زلنسکی لیدنه یو ورځ وروسته لاغې شوې چې هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري ترلاسه کړه. کیف ته د اربن سفر ځکه هم د ارزښت وړ دی چې نوموړی په پرله پسې توګه د اوکراین لپاره د غربي هیوادونو د پوځي مرستې سخت ناقد پاتې شوی دی. د دې تر څنګ وزیر اعظم اربن یو له هغو غربي مشرانو څخه دی چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. د اربن او زلنسکی د جولای 2 خبرې څو ورځې وروسته لاغې شوې چې دواړو مشرانو په برکسل کې د اروپای ټولنې په یو غونډه کې سره ولیدل. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان کې د جبرئیل د رکړو د پرټونو لپاره جوړ سرکاري کمیشن پرون په خپل راپورټ کې ویل چې د 2040 زیږدیز کال لپاره راځي په هغه واد کې لزګونه نور کسان لا درک شوي دي. په پیښور کې بیا د بشري حقوقو فعال وایي دا کمیشن بی اختیار دی او خپل کار په سمته نشي کولای.
داسې یو پټ لاسټچ او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کارروي باندې هم هغه اثر انداز کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارونو نخای د صوبې په 11 ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو وزیر پر خلکو غږ کوي چې د پشکال بارونو پر وخت له ډېر احتیاط څخه کار واخلي.
حکومت اطلاع وکړه غوزو ته ریکوست کوم چې تاسو د اوا زیرون نه لکسیر ته شئ کوم ځای کې چې اوبه رواني. حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو موږ د انساني قیمت خو نشو پوره کول.
او د کراچۍ د بنارس سی اوسیدونکو وایي د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو نه واز دی بلکې هلته میش ټول خلک پریشان کړي دي.
ټټم دا هو ډلو وړي دي بند کی د ګرمۍ د لاس دلته خلکو بند ګران دي بل بیا د بلونو نه ټکول او نشي ټکول دا غیر د لاس بند ګران دي.
دله د مشال رادیو سره اوسه پروشولنی رپورت ته. پاکستان کې د جبرئیل درکیو د پلټونو لپاره جوړ سرکاري کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی پرون په ملک کې د لادرک کسانو په اړه تازه رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د 2040 زیږدیز کال لپاره تر اوسه په ټول ملک کې نور لسګونه کسان لادرک شوی دی. خو رپورت دا هم لیکلی چې تیر کال په اوږدو کې د ګڼ شمېر لادرک کسانو مسلې هواری شوی دی. بل په لور په زور د لادرک کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي د حکومتي کمیشن د شمیرې ردوي. د دوی په وینا د لادرک کسانو شمیر تر هغه بیخي زیات دی کوم چې د کمیشن په رپورت کې خول شوی دی. د دوی په وینا دا کمیشن په بی طرفه توګه د لادرک کسانو د مسلې پلټلو واک نه لري. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبريال راشد خټک مونږ ته پر دې موجود رپورت راکوي.
د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 199 کسان جبري لدرک شوي دي. دا رپورت د جبري لدرکې د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جون تر دشمې نیټې پورې په ملک کې د ټولو لدرک شوو کسانو شمیر 10215 اتیا وو. خو کمیشن په دوی کې د 6545 کسانو درک لګولې دي او 1555 کیسونه ختم کړي دي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د کمیشن سره 2210 کیسونه پاتې دي او 1514 کسان بیر تخپل کورنو ته ستانه شوی دی. 1002 کسان د امنیتی ځواکونو په بند کې دي. 650 په زندانونو کې دي او د 200 کسانو مړی مندل شوی دی. دا کمیشن په کال 2011 کې د جبرئیل درکه شو کسانو د مندلو او د دوی په درکه کولو کې ککړ کسانو په ګوته کولو لپاره جوړ شوی وو. د کمیشن نه علاوه مختلفو حکومتونو د درکه شو کسانو د مندلو لپاره وخت په وخت کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د جبرئیل درکه ستونزې په اړه په پارلیمان او عدالتونو کې خبرې هم کیږي. د حکومت نمائندگان په پارلیمان او عدالتونو عدالتونو کې وایي چې دا یوه پیچلې مسله ده او شپه په شپه نشي حل کېدای. دوی ادعا کوي چې ډېر له درکه شوي کسان په خپله خوښه نورو هېوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي او د ریاست په ضد جنګېږي. په اسلام آباد کې د درکه شوو کسانو خپلو خپلوانو تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس اینډ پبلک سروس ټرسټ بنسټګر امنه مسعود جنجو مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه راضي نه دي، ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې نور خلک هم له درکه شوي دي.
135 کیسز سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج کیسز سماعت کر رہے ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے.
د کمیشن د جوړېدو په وخت یو سل 15 کسان لزر کوو، خو اوس تر 10,000 زیات کسان ورک دي. دا کمیشن خپل حکم هم نشي عملي کولای، نه یې څوک حکم مني. د کمیشن سره د یو سل 15-25 داسې کسانو نمونه دي چې د خلکو په ورکولو کې ککړ دي، خو دې د یو کس خلاف هم مقدمه نه ده ثبت کړې. نو دا به ښه نه وي چې داسې بې ګټې او بې واکه کمیشن ختم شي او حکومت یوه داسې اداره جوړ کړي چې د لزر کشو خلکو موندلو واک ولري. د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سمو د وړاندې د خلکو د لدرکه کېدو په اړه ویلي وو چې حکومت د ټولو خواوو ترمنځ د اتفاق د لارې د دې ستونزې حل کولو لپاره هڅې کوي. ده وویل چې پاکستان د تیرو 3 لسیزو راسې په جنګ ځپلې سیمه کې د لومړی کرښې رول لوبولی دی، ځکه دغه رقم ستونزو سره مخ دی او په ګاونډیو هېوادونو کې ننګونو حالات نور هم کړکېچن کړي دي. په پېښور کې د لدرکه شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوونکي یو مدني فعال آفتاب علي شاه په دې هکله مشال رډیو ته وویل.
دا یو اهم مسله ده چې حکومت یا کمسټبلشمنټ چې دی هغه په دې باندې صرف د هغې حده پورې خبره کوي چې په موږ باندې څوک سوال چوت نه کړي یا په موږ باندې سبا څوک اعتراض ونه کړي چې تاسو پرې کار کړی نه دی. نو دغه شانتې دا په وختن په دې باندې کار کېږي او ججان دي یا سیاسي خلک فرض که هغه پکې مخلص هم وي، یو داسې یو خفیه لاسي داسې یو پټ لاس شته چې هغه او دومره طاقتور دی چې هغه په سیاسي خلکو باندې هم اثر انداز کېږي او په عدالت په دغه په کاروایي باندې هم هغه اثر انداز کېږي او کم کمیشن چې جوړ دی د هغې باندې هم اثر انداز کېږي.
د جبري له ترکیو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې کار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې چې پی ډی ایم ای ورته وایي هغه خبرداري ورکړی چې د پشکال بارانونه ښایي د صوبې په 11 ضلعو کې خلکو ته تاوانونه واړوي. د ادارې پرون په خپل یو بیان کې وویل چې د هغو ضلعو ولس دی د سیلابونو په صورت کې د ځانونو او خپل کورونو د حفاظت لپاره اړین ګامونه پورته کړي. دا چې دا حساسې ضلع کمی دي او د تیزو بارانونو او سیلابونو په صورت کې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره بیا پی ډی ایم ای یا حکومت کمی تیاریانې نیولې دي. دا به د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو.
د قدرتي اپتونو د تنظیم صوبای ادارې د کال 2023 د پښکال د بارانونو لوجه د خیبر پښتونخوا یو ل ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړی دی. پدای کې بر او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پیښور شامل دي. بیا د ادارا چې د پی ډی ایم ای په نوم هم نومیږي خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو له وجې خلق متاثره کېدی شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدی شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتي بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډېر زیات باران نه کیږي او د تیر 10 کالو نه د ځنګلو کټر کې د چیرې پرکړه چې دا ډېر زیاته ده. نو دغه وجه نه دغه اوبه بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او د سیلاب په شکل کې خطر راشي نو اول دا زګونه چې دي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا خطر پرتی علاقې چې دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه لپاره ور سره واحد حل دار چې منګه ونی بوټي چې دي زیاتې ولګو کپرس کوم ونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دی دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پښتونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دا غړت د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته مرستې ورکول لپاره هدایت جاری کړي خو هم خلک دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې سمرم د اوبو په خوا کې لږ په شکل میاشته ډېر ټایم هونه دی خو په شکل یو میاشته بس هټ دې شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دي نو هغه ځان سټ کی الله دې کی چیران شي برس که مخ 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 اطلاع ورکړه حکومت اطلاع ورکړه ټول دې سیګانو اطلاع ورکړه خو زه تا تاسو د میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لکسټ شي کمزای کی چې اوبر رواني خپل حفاظت هم خپل پکار ده نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ په دنیا ارسو کوم د انسان یو قیمت خو نشو پوره کوله
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخ کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خبرونه
سروی
په لس نیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جون میاشتې له نیمایي څخه ګرمي لا پسې زیاته شوې ده. د ملک د نورو سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې هم د تودوخې درجه لږ تر لږه 8 رسیدلې ده. هلته خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ هم دومره زیات شوی دی چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دا چې ولس د سخت ګرمۍ له اثراتو د ځان بچ ساتلو لپاره څه کولی شي، د مشال لډوی خبریال شبیر احمد جان پر دې موضوع له ډاکټرانو سره غږېدلی دی او په رپورټ کې د هغوی لارخونه ځای کړی دی.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټي ګریډ او د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو کې تر 4 ډیګري سینټي ګریډ رسیدلې دي. طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي، په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وزي او نه ګرم خوراکونه وکړي، ځکه ګرمي سیوا ده او ډېر وخت راسه بارانونه هم نه دي شوي. بنیر ډګر اسپیټال کې ډاکټر امیرتاج خان مشال لیډو ته وایي
ګرمۍ موسم د ډیر زیات سخت حبس دی، ټمپریچر هم ډیر زیات هاي شوی دی، نو عوامو ته د مطلب دا پته یی چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړې متاثر کیدی شي چې خدای مکه اغا د خپل ژوند نه هم لاس بدلی شي او بل اغا ته مختلف قسم مسلې چې د پالج پورې د جټکې پورې د عمرات لشي شړی ګرمای ډیر زیات شوی دی، نو اغا په کار داد چې یغ زه تا اغا لاټ شي او داسې لس 15 منټه پس او وبس بار بار او خدای مکر تیز حرارت نہ سوک بے ہوشی نو جتنا وی نہ کم مس لریشی او چکم سٹ سرا یا ترخونو کے او یا گروئن ریجن پدے کے او تغور کے خودی شی او باغبان یخ تولیا یا یخ کفڑا وا چولی شی ور سرا اغا یو حوادار علاقے تے ٹرانسفر شی.
دا چکم دا سے احتیاطی گمن پروتوکول پکار دی، په خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خور کے دا غذائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی باید دا سے خوراکو نو وکڑی شی چ پکے اوبوی او د دالونو او غوخو پزه میوه او سبزه وخړل شي.
او بډی ریسکل پکار دی چې کوم د شوګری ډرینکس دی یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیرہ، نو د دې کنزمپشن لک کمول پکار دی. دا سي قسمه فروټس او ویجیټیبلز غشتل پکار دی چې کوم کې اوبو مقدار زیات دی، لکه اوس بادرنګ دی یا واټر میلنز دی یا خټکی شول چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي. د ګرمه کې د غوخه شول او دا پروټینز ولا خوراکونه دلک کمول پکار دی او دې سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زمون جسم له نور ګرمایش ورکړي، لکه چې څنګه دی ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي، نو دغه زمون د جسم مثال هم دی. ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار.
نو وړ وای هر وګړی کزانانه دی او کنارینا لوی دی او کوماشوم باید نره او پستی کپړې چوي سر پټوي د مستو پيو لسې او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پښتونخوا په غریزو او بلای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرم موسم د اوج او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. کراچۍ د پاکستان یو لاغو خارونو دا چې په جولای او اگست میاشت کې موسم د ملک تر ډیرو سیمو تود وي، هلته هم د جولای له پیل سره د حرارت درجه ډیره پورته شوې ده. خو د کراچۍ اوسیدونکو وایي د ګرمۍ له کبله ورپېښ مشکلات ځکه سیوا شوي دي چې حکومت ورته ورباندې د بجلی لوډ شیډنګ زیات کړی دی. دوی په وینا د بجلی ادارې ورباندې په داسې وخت کې بجلی بندوي چې یا خو سخته ګرمي وي یا هم د دوی د آرام وخت وي. بلخه په کراچۍ کې د بجلی محکمې چارواکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ ځکه زیات دی چې له ګرمۍ سره د بجلی استعمال ډیر شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
پرون د جولای په لومړۍ نیټه هم په کراچۍ ښار په بنارس، کیمرنۍ، لانډی، عزیز آباد، سوراب کوټ، گلشن اقبال، کورنګۍ او اورنګی ټاون او نورو سیمو کې هم خلکو د بجلی د اوږد لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی محکمې کې الیکټک بیلابیلو دفترونو مخ ته پرلتونه هم وهلي وو. په کراچۍ کې خلک وایي چې د نورو سیمو سره په پښتون میشته سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د کراچۍ د بنارس سیمې یو اوسیدونکی محمد ریاض خان مشال ریډیو ته ویلي، له یو خوا د ورځې 12 ساعت لوډ شیډنګ کیږي نو بل خوا د شپې هم بجلی د اوږد وخت لپاره بندیدل معمول جوړ شوی دی.
لوډ شیډنګ نو ټایم نه معلوم کم چې لوډ شیډنګ ټایم نه با 12 غنټه او په خپل ځای دی هغه دی دی ټایم دا هو ځلو وړي بجلی بند کی کله وای چې 20 پارت ته کله وای چې 12000 پارت ته د ګرمې د لاس دل تر خلکو بند ګران دی بل بیا د بجلی نه ټکولو او نشي ټکول دا غیر د لاس بند ګران دی.
د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې اوسیدونکو روید الله بیا وای سخ کال په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا زیاته شوی خو په ورته وخت کې چې اکثر خلک په پلیټونو کې ووسی د بجلی لوډ شیډنګ ستونزې زیاتې کړې دي.
نو د نورو کلونو په حساب باندې کراچۍ کې ګرمۍ هم زیاته ده چې د بجلی کما اداره ده نو دا غي د طرف نه دانه انصافي کیږي چې کله هم د ګرمۍ تیزې په کوم وخت کې لکه سهار د 12 بجو نه 19 تر 3 15 بجو پورې بیا داسې د شپې چې د خلکو د آرام وخت وي په داسې وختونو کې دوی بجلی بوزی بجلی کتا کی ختمی کی نو د دې په وجه باندې د خلکو ژوند ډیر زیات زیانمن شوی دی ډیر زیات شانه او تکلیف سره خلک مخامخ دي.
په عین وخت کې د کراچۍ د کیمانی اوسیدونکو پرید الله خان بیا وایي چې 13 میاشتې راهسه د بجلی لوډ شیډنګ هیڅ وخت هم معلوم نه دي او ځکه دوی بیا په کورونو کې د پاکو اوبو نه هم بے برخي شوی دي.
درې غنټې څلور غنټې په یو ټایم باندې لوډ شیډنګ د شپې بجلی نه هو شو زمنګا او بو تقریبا 2 میاشتې شو چې ناراضی کوبر راضی نو بجلی نه چې بجلی جوړ نه او ډیر زیات په مشکلاتو سره خلق اختلې او ام پی آر کارونه چې کومه دا کنه هغه کې مکمل لکا بیلونه راضی بیلونه دوی زیات راضی کنه چې دا هغه سره تصور نشي کولای او بجلی شته نه.
د کراچۍ اورنګی ټاون سیمې اوسیدونکو محمد خالد خان بیا وای هر ورځ تر سحر نه تر شپې نه وخت پورې 12 ساعت لوډ شټینګ کیږي او بیا هر شپه د 100 ساعت لپاره بجلی هم بندوي.
ایم پی آر کالونی اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی اسلامیہ کالونی ملحقہ چسم رہ علاقے دی تا چکم اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دے اغا 12 گھنٹے دے ڈھائی گھنٹے بعد ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے لیکن ددے سرا سرا د شپے ہم 2 گھنٹے بجلی اکثر نہیں نو داغے دو جنہ ڈیر زیاد مسائل دے بل دو بو مسئلہ ڈیر زیاد سنگین دا.
پا کراچی کی خلق دا بجلی محکمے کے الیکٹرک سرا دا سن پا صوبائی حکومت ہم سختی نیوکی کوی او تری غختن کوی چی دا بجلی محکمے پا زد دی عملی گامون واخلی او دوی تا دی دا بجلی اسانتیاوی برابر کری. خو بلخوا دا سن صوبے دا اطلاعات وزیر شرجیل انام میمن بیا دا جولائی پا نمبئی نیٹا پا سن اسمبلی کی پا خپل وینا کی ویلی چې حکومت په کراچۍ خار او د سند صوبې په نورو خارونو کې د غیر اعلانیه بجلی لوډ شیډنګ زیات بلونو پر ضد وزیر اعظم تلیک استولې دي او ترې غوښتې دي چې د بجلی محکمې کې الیکټریک او نور ادارو په ضد دي ګامونه واخلي. حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یا سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دا پاکستان نا اہل ترین اداری جوڑی شوی دی. دوی یوازی لوٹماری پیل کھڑی دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی پیل کھڑی دا بجلی پبیلونو کی دا اولس نا بغیر قانونی توگا زیات پیسی اخلی او بجلی ہم نور کوی او پکورونو کی ناس بھی او بس بلونا لیکی
گھر بیٹھے ان لوگوں کو بل
شرجیل انعام میمن زیاده کړی چې د دوی صوبایي حکومت د کې الیکټریک پرزت هیڅ قانوني ګامونه نشي اخیستلې، ځکه وفاقي حکومت او وزیر اعظم تلیک استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د بجلی محکمې کې الیکټریک ویان دی سحر افشا د مشال ریډیو په پښتنه د جولای په لومړۍ نیټه په خپل استولې بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ سیوا کېدو سره د بجلی طلب سیوا شوی دی، خو بیا هم د ښار په 50% علاقو کې هیڅ لوډ شټنګ نه کیږي او یوازې په پښتون میشته سیمو کې د لوډ شټنګ وخت نه دی غځولی. د دې په وینا چې په کومو علاقو کې چې به روزانه 3 ګنټې لوډ شټنګ کېدو، هغه 50 ګنټو ته او د 2 ګنټو لوډ شټنګ 10 ګنټو ته زیات کړی دی. نوموړي وایي چې دا د ښار هغه سیمې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه هم نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د عوامي نشتل ګوند ویلي د وفاقي حکومت لخوا د ازم استحکام پر د پوځي عملیاتو پر ضد اعلان کړی احتجاج ځنډولې دی. یاد ګوند ویلي ول چې د جولای پر 15 په ملکن کې د امن په نوم یو پاڅون کوي. د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر افتخار حسین ویلي احتجاج د حکومت له دې سپیناوي وروسته ځنډولې دی چې ویلي دی د ازم استحکام عملیات به د تیرو عملیاتو یا پرشرونو په څیر پراخ نه وي. نوموړي د خبر پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړی ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې دوی یو پلو له نام نه سر ټکوي، نو بل پلو بیا د عملیاتو مخالفت ولې کوي؟
دا داسې فیصله ده چې هغه وایي چې کوم اپریشن او نو اپریشن خو ولاړ دی نه، مطلب چې کوم لکه د اطلاعاتو په بنیاد کوم اپریشن کیږي، انټیلیجنس بیس اپریشن اخو روان دی که یو ځکه دهشتګردي او دې په ورزي، خو داسې کولی عام اپریشن اعلان او زموږ په صوبه کې دا چې کوم دی نوږ تقبل نه دی.
پاسون خو تاسو ملتوي کوو چې د 15 کمو او مخکې سره عمل په کار دی. دا اپریشن تکه خو منظور شوې ده د اپیکس کمیټه کې وسم دا غوښنه ما مغه دی اپریشن ازمه استحکام
هغه په خپل وای مونږ په دې بنیادو چې کدنن حکومت او سکیورټی ایجنسې په خپل بیان بدلی او هغه وای چې زموږ دا مطلب نو د دې مطلب دی چې د سیاسي پرشر هغه قبول کو، نو مونږ په دې وجه سیاسي پرشر هغه ټیم استعمالو چې کوم وخت ضرورت دی. نو دا اوس مونږ خپل پټه ته چې تاسو تیار اوسئ او چې کلم مطلب دا سی خبرو شي، نو مونږ به چې کم دی هم د غرنګ پاسونم کو او مطلب امن مارچ پم کو.
خیبر پښتونخوا کې ډوډۍ را پېښنې شوې، په سواد کې شوې، په وزیرستانونو کې شوې دي، په نورو باجوړو دي. وس تاسو وختي ویل چې دې ځلکه اپریشن کیږي، نو بل یو ځای کې
پنجاب کې دي. پنجاب کې چې کم دی نو خپل کالدم تنظیمونه دي او هغه تنظیمونه به دستور شته، نو کته دلته اپریشن یو کې ټول پښتانه مړه کې او الته وی نه دی. مطلب دا چې ستا ګډ طالبان خوشته کنه، نو د شتګردي به بیا وي. نو مونږ وایو چې په طالبانو کې ګډ او بیډ نشته، دا ټول یو مطلب ختمول غواړي او چونکې ډیر وخوشو چې موږ دا چغه و چې په پنجاب کې دهشتګرد تنظیمونه شته او یا تنظیمونه د پنجاب نه دي شروع کی او چلته نه شروع کی، ماستر مایند هغه دي چې مطلب مونډ ولو وخه نو دهشتګرد به چې کم دی ختم شي او دا جنرال فیس چې سلویخ زر راوتی دا د گرفتار کې دا خوده دي پر ریکارډ دي
نه، او دا سلویخ زر کسان چې اوس راغل دي په جنوبي ضلعو کې چې د شپې څوک نشي راوته، پولیس نشي، ګش نشي کولای، نو په دې صورتحال کې کا اپریشن هم بیان کیږي، نو کسله عمل جوړیږي مخکې
مواد مونږ دا وایو. تاسو په داسې وخت کې مطلب دی چې لکه مذاکرات کوي یا اپریشن کوي چې دغلته د شتګر راغلی دي، نو سټارټ د دین اولې دا چا راوسته، د چا په موعده رالل اولې رالل، نو داغه د شتګر دم کولو دی اصل ویخ زره چې چا موعده کړی دم کولو دی او خبر هم روانه او بل پی اپریشن هم کې، نو دا قصوروار چې ته نه سزا کې، نو دا خاص لړل او تپل اول به جنرال فیض او داغه سره قصوروار خلک هغه به چې کم دی نیسی تو چې داخله کو نیسی نو تا ته معلوم دی چې څوک څوک دی کم کم ځای کې زما یقین نه چې دا به کنټرول شي
اخیری پښتنه دا کوم نېشنل الیکشن پلان د آرمی په دسکول نه پز جوړ شوی تاسو وخت ویل چې دا غي صرف په یو نقطه عمل شوی
بالکل شل نقطې دی په یو نقطه دی عمل کړی فوجي عدالتونو باندې په نور نه دی کړی دی کې ډېر نقاط دي پکې چې په ټولو عملو کې مطلب چې لکه دا افغانستان سره که په وخت باندې په نشن الیکشن پلین عمل شوی وي هغه یې خپل دهشتګر ختم کړی دی خپل دهشتګر ختم کړی نو هغه کار دی ونکو اوس هم چې کوم دی په کار دی چې اعتماد بحال کی سفارتی تعلق بحال کی او د دهشتګردو خلاف جنډ اکشن وکړي اله به کامیابیږي اسې نشي کامیابیدی
د عمومي سلوګن له صوبایي مشر میافتخار حسین سره مو د غلام غوث مرکه اوریده پیښور کې د مخام شپږنی بجې شوې دي زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه پاکستان کې د لادرک کسانو د خپلوانو سازمان ویلي دا غواد د ورک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن وروسته رپورت د باور وړ نه دی د ډیفنس اف هیومن رائټس ان پبلک سرویس ټرست بنسټګری امنا مسعود جنجوا نن په اسلام آباد کې مشالډو ته ویل چې د کمیشن پر رپورت کې د لادرک کسانو شمیرې کمی خول شوې دي د نوموړي په خبره دا کمیشن بې اختیار دی او باید ختم شي پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن پرون په خپل رپورت کې ویل چې د ادارې تر اوسه لټول هیواد د 1215 لادرک کسانو قضیې ویل شوي دي چې ورڅخه د ادارې په خبره 1015 شوي دي بلوچستان کې په درو جلا جلا پیښو کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي پرون په کوټه کې د سویګي ادارې مرستیال مشر منیر احمد ناپیژند وسلوالو وواجه بلخوا د بلوچستان په کلات کې نن د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي او په یو بله پیښه کې د بلوچستان په کیج ضلع کې پرون بمی چاودنه شوې او ډزې هم شوې چې په هغه کې بیا درې کسان وژل شوي او یو ژوبل لی د درو واړو پیښو ذمواري تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میافتخار حسین ویلي د ازمستکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ځنډوي نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې مشال لري ته کړې ده د ګون ویلي ول چې د جولای پر 15 په ملکن کې د امن په نوم یو لسی پاتسون کوي خو حسین زیاته کړې چې د حکومت او پوځ لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته خپل پاتسون ملتوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیالی ویلي چې نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي روزمیر ډیکارلو البته په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان خولې دي د دوحې د درېمې ناستې په رسمي غونډو کې چې د اتوارو ګل پر ورځ وشوې د طالبانو د پلاوي ګډون او د افغان مدني ټولنې استازي او د خزو د افغان فعالانو فعالانو ترې د باندې پر ساتلو سخت نیوکه شوی اوس پراشو یو بل موضوع تا چې هغه هم د دغه دوه د ناستې په اړه ده د ملګرو ملتونو په نوښت دوه درېم غونډه چې طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 شهبادونو استازو ګډون پکې لارو بیګا نه وخت پاتور رسیدا په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربېره د یو شمیر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړو 13 شپه نه وخت د غونډې ګډونوالو خبريالانو ته معلومات ورکړل تمه د چنن بد ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیاله د یو شمیر مرمنو مدني فعالانو په ګډون یو جلا غونډه کې ګډون وکړي او هغه سربا باسونه وکړي تفصیل احمد تکل پر رپورٹ کی
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله 13 شپه نه وخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د ده په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
افغانستان په ننګرهار کې د سیمیزو رادیوګانو مسولین او خبريالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپل ستونزې په څو څو واره له مسولینو سره شریکې کړې دي، خو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ په ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي. دا مهال په افغانستان کې د فنډونو د نشتوالي له وجې رسنیو کارکونکي له مالی مسلو سره مخامخ دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې وو.
پنینګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو مسؤل شاه محمود شینوار وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې به سیمایزو رادیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو رئیسی سیمایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نو موږ وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ دسي اورګان یا دسي اداره نه ده پیدا شوی چې هغه د رسنیو مالی مسولیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکی پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکانات باندې روانې دي. کمالي امکانات نه خبريال نشته دي، کمالي امکانات نه اداره نشته دي.
نو من تلاش چې دیوی بلی سیمایز رادیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکو بیروزګاره شوي دي.
نن سبا داسې فراغلې چې موږ د غسټاف هم راکم شوې ده، او بل رسنۍ عموما یوازې د رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ کاغه غږیز دي یا تصویري دي آنلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو خزینه خبريال چې نه غواړي نومې سرګن شي د رسنیو او خبريالانو په بلاتړو ادارو هم نیوګه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نامنګ کومه ښه خاطره نه لري.
په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له عملی سیمایزي رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هواد د نورو سوداګریزو چارو په سیر باندې د رسنۍ چارې اوس مهال ټکنې دي، ځکه هغه امکانات چې په خواو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګ د سوداګریزي برخه کې د مخابراتو کمپنۍ او رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
حسمو کله چې پننګرار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. ذکر ورد چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمیزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوار لس مرژوندې فعالیت لري. خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یونیسف په مالی مرسته د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز او یو شمېر نور ولسوالیو کې د لسو نو ښوونځیو جوړولو چارې پیل شوې دي. پر دې پروژه به یو سل او شپږ نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړېږي. پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناست په دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناست ماشومان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناست دي د کتابو رسیدګي نه وه د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپېریال کې زده کړې کړې وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېر ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېر ستونزې حل کېږي. په اته نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بېخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دې وړاندې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم چې ولیدله خو دا شاګردان او د دغه ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي موږ د جنخیر لیسه بېخي ډېره لرې ده. د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاذ په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب و قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د نوی کال لپاره د پاکستان په منظور شوي بجټ کې د بجلی، ګیس، خوراکي توکو په تعمیراتي کارونو کې پر استعمالیدونکو سامانونو لګول شو ټیکسونو ولس اندېښمن کړی دی. خلک وایي هلته ګرانی هسیم زیاته ده او له نوو ټیکسونو سره به مالی مشکلات لا هم زیات شي. بلخوا په وفاقي بجټ کې پر سولر پینلونو، کتابونو، سری او د بوټو پر ونه بوټو پر دوایانو ټیکس نه دی لګول شوی او صنعتونو ته به د بجلی یو یونټ په 8 روپۍ ورکول کیږي. وفاقي حکومت ویلي خپلې خرچې هم کمې کړې دي او دا چې د نوو ټیکسونو ګټه به پر روان وخت کې ملک ته رسیږي. تفصیل زمون خبریاله اسما ګل په دې رپورت کې راکوي.
حکومت د مالیکال 2023-2025 په کلیز بجټ کې په کورونو صارفینو د میاش په سر د بجلی په بل کې 200 روپۍ فکس چارجز لګولي. او د درې نه تر اووه سوه پورې یونټ استعمالوونکي به هر میاشت د دوه سوه نه تر اته سوه روپو پورې اضافي فیکس ټیکس جمع کوي. د بجټ دستاویزاتو له مخې د بجلی تقسیمونکي ادارې نیپرا په کمرشل یا لوی وړو دکانونو د بجلی په بل کې د درې سوه فیصد او کارخانو په بیلونو کې د درې سوه پنځه ویشت فیصد پورې اضافه کړی. د پاکستان حکومت لخوا گلیس بجټ کې د ټیکسونو نافذولو او د ګرانۍ په اړه پیښور کې میشت ځینې خلکو مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې د نوي ټیکسونو په لګولو خفګان ښکاره کړ. دوی وویل حکومت ټیکسونه خو باقاعده لګوي ولې د بجټ جوړولو په وخت د اولس ښېګړې ته پام نه کوي.
عبدالرحیم سرکاری ملازم ما دا بجټ غریب سړی لپاره بجټ نه دی دا تندر دی. نورو ملکونو چې موږ ټیکسونو دغه وګورو نو چې په کومه محکمه ټیکس لګي یا په عوامو باندې نو هغه محکمه عوامو له هغه شان سهولت هم ورکوي. هغه شان سهولت شته دی.
زه شعیب اکبر. نن سبا چې څنګه د سیل ټیکس حساب سره ټیکسونه لګېدل دي په دالونو غوړو چاولو چینو سیلونه هم ډاون شوي دي. نور هم مارکیټ باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی دی.
زما نوم سعادت دی او زما خاون چې کوم دی نو هغه د ټاکي مزدور کار دی. نو په دې کې هغه بیلونه داخل کړي خو د کور خرچې وکړي. نو ته ډېره ګرانه ده غریب پیسه کې نه مالدار خو ډېر خو غریب.
ایمانه ما سلمان دا ایما والد صاحب چون کې ریټایر دا او هغه پنشن اخلي. کوم یو ډېر زیات پر امید وو چې د تنخواه کې یا چې کوم پنشن نه دی دي کې به ډېر زیات اضافه کیږي. تقریبا 20% یا 25% خو کم از کم اضافه کیږي. 15% اضافه او کم پنشنونو کې اضافه شوی دا هغه په لکه میچ نه خوري مهنګي ډېر زیات ده.
د قومي اسمبلی نه د منځوري د ورستو د لومبه جولای نه د ټیکسونه نافذ شوی. د کلیس بجټ کې د ګیس او بجلی په شمول د ویانو، وړو، دالونو، چینو او غوړو سره ودانو کې استعمالیدونکي سامان لکه پسیمټ، سریا او شګې هم ټیکس لګېدلې. پېښور کې د بیوټي پارلر یا د زنانو سنگارولو د سینټر مشرې آسیا عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سنگار لپاره استعمالیدونکي سوزونو نرخونو لوړېدو له امله پریشان ده، ځکه چې خرچه یې زیاته ده او آمدن یې کم شوی.
ٹیکسس حکومت پا کاسمیٹکس باندے ڈیر زیادہ ہو لگون چمنگا کمیان والا تا اپلائیو کو او اوہی تا وای چمنگلا دا میک اپ دا سامان روڑے نوٹ پروڈکٹ زم پکاری نو اوہی ہم خپل پرائسز ڈبل کلن کسٹمر نہ دا کی پرائس واڑو نو کسٹمر زم نہ خپشی تو وے جے دا خطا سو ڈیر ڈبل فیس لے یقینو کے کمرشلز ایریا کیو سو ال طرح باندے رینٹ زیا چو ال تے بجلی بل زیا چو ال تے دے بلونو دا سے حل نو یقینو کے کاروبارو نا ٹول تقریبا بس
دا اسی په خبره چې د پاکستان حکومت ته د خپل هیواد ته وګړو تکلیف و حساس وی او په کلیس بجټ کې دی په خاصه توګه ګیس، بجلی او میک اپ د سامان په شمول په امروزه خوراکي توکو لګول شوی ټیکس ته بیا کتنه وکړي. په خبر کې د چمبر اف کامرس جنرال سیکرټری سیما محبوب مشال ریډیو ته ویل د ټولنې د عام تن ژوند د کمزوري معاشي حالاتو له وجې د وړاندې نستونزمن دی. نو باید چې حکومت دا کلیز بجټ جوړولو په وخت د اولس معاشي کړمې په پام کې ساتي.
مارکیٹ صورتحال جی ان پرڈکٹیبل ہی کنا نو دے سارا صنعت بالکل تباہ کی گئی اور خاص کر مقامی صنعت کو بربادی کی بولے جی بین الاقوامی صنعت پر مقابلہ کی مقامی صنعت بیا کمزوری شی اور دے سارا مہنگائی کی اضافہ کی گئی بولے جی مینوفیکچرنگ اشیا باندھے اضافہ ٹیکس نو اضافہ شوید اور دے سارا پیداوار باندھے با ڈیر اثرات راضی عام مال کرانی کی با پروڈکٹ معیار ہم خرابی گی انسان جی دے ایکسپورٹ ہم نہ شکولے نو دے سارا منافع کی کمی مرات لی شی اور ٹیکسز پر وجہ دیدی دو قیمتو نمبر زیادتی کی.
کلیز بجٹ کے پکورنی و سنتی صارفینو در ٹیکسونو زیادہ ولو پا حقلا دا اطلاعات و وفاقی وزیر اتا تارل در جولائی پڑھوم بنے اسلام آباد کے دا خبری غنڈ پا محال ویلی چی وفاقی حکومت پا واضح حتوگا خپلی خرچی کمی کڑی او پا کلیز بجٹ کے لگول شیوی ٹیکسونو غور نتیجے براتلون کی وقت کی پڑاگشی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د ګومل اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي له تیره شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي، تاجران او عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه دا خدمات د پوځي آپریشن لپاره تړل شوي وي. ضلعي انتظامیه په دې اړه کوم وضاحت نه دی کړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک یو استازي وایي ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ د امنیتي خطرونو له وجې تړل شوي وي، خو دی زیاتوي چې نا پاڑا ویل اڑوند حکومتی دارو سرا خبریں وکڑی. اشتیاق مسید حال رکھوی.
د ګومل سیمې یو سیدین کای غیاس الدین ویایي
مکمل طور پر
په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلکو مشکلات د سیمې دوا نورو سیدونکو په دارنګ بیانوي د ټانګ ضلع سره تعلق لرونکی خبریال سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په براکښې لیاسا هم ویلي نه دي
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہا شوائے دے کہ اگنا ہا خال کا دیر پریشان او ڈارا والا ہی دے او پتا گا مان چھے دے گمل چکیم ایریا دو سگنل بندشتا ہے مختلف کسی کی جی چھے دا گا سگنل اپریشن دے وجن اپنان شوالے سیکیورٹی خدشات
د ټانګ ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په براکښې مشال ریډیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولی هغوی وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه حکومت په ځینې سیمه کښې موبایل نیټورک بند کړی دی او کوشش یې دی چې د خلکو سهولت د پوره بند کړای شوی موبایل نیټورک زر بحال کړای شي خو د ګومل سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که په روتین کې ورځې کښې حکومت موبایل نیټورک بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د کارخانو مالکانو د احتجاج په توګه تر راتلونکي اتوار ورځې پورې خپلې کارخانې بندې کړې دي دوی وایي حکومت په خپل بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولي او د بجلی بلونو کې هم اضافه شوې ده د کارخانو د اتحادیې مشرانو ویلي د احتجاج په توګه به د ټولې صوبې 800 کارخانې بندې وي دوی زیاته کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاج به پراخ کړي حکومتي چارواکو لا د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 15 ویلي ول چې بجټ یې د IMF د شرایطو پر اساس جوړ کړی دی تفصیل د شانواز ترگزی په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره بیوسندر هم ساتلې ده
په محمود ملاګور او شوقدر او پیښور کې شاوخوا 800 د کانو کارخانې بندې شوې د بندښت اعلانې د جون په 13 په سبانخوړ شوقدر کې د کارخانهدارو اتحاد کړی او دوی ویلي دغه بندښت به د راروان اتوار تر ورځې پورې وي دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانۍ ضد اخیستی ولیک یو چا کارخانې د کاڼې راوړل 50,000 روپۍ جرم به پرې کوي دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوي سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي د ورسک روډ پیښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد ریډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوست ټیک ته صحیح ده په دا بخ ګران خرڅیږي راځي دي نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نږدې د بنیر چې کم کاڼي دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅومه هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای تل کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډ مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپے راته اوس هغه لپاره 2000 روپے اعلان کړی دی کم از کم د پیر بالا سٹیٹ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپے د ایم ڈی آئی وی هغه به اوس 10 کروڑ تر باندې ورسی
پکانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي ولې په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتون کې اشاره یا خبرداري دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په 1000 واټه بجلی خرچ 1500 روپیه ولې د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس په د بجلی په 1000 واټه خرچ 2000 روپیه وي دا د امیر په خبره تیر وختونه کې بای د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسډ پیسې د دوی نه اخستې شي دا د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسبان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکو سید خان مشاد رډیو ته وای د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غزیدلې دا په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو
نو لیبر یو فیکٹری کې کم از کم نصیب کې 40-50 هم شته یو پیر بالا کې 300 فیکٹری نه دي یو سبن خور کې 100 فیکٹری نه دي یو گنداو کې 100 دي محمد گڑھ کې 100 دي پرچاوی کې 50-60 دي نو ډایرکټ لیبر خو غری چې فیکٹری کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر غری لکه اوس ماربل لا شي به مصری لګي به بلې پالش کوي دسه مطلب دا رسو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو گاڑی به زی ماربلو کې لکونه کسان دیس ربی غرونه مدر دل کدار اوس موږ ترنګونه راځي کنه گاڑی لاله خالی کې موږ تیار موږ باندې ډی اوړي ماربل 1 روپے فټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ 1 روپے نشو ګرانولې دا کوم ګوره فیکټری والا اړي او تا باندې 2 لک بل لازم کم ځای نه بدر کې سړی فیکټری والا اړه دا نو په والا څنګه بل ورکه
په محمد کی زیارت خانکا انبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولې په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداش نور سمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر 400 مردان کوزدیر او نور سیمو خلک هم په روزګارو نورخان محمد محمدونه د ماربلو د گاړو انتظام د کانو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي هغه د شوقدر په سرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډۍ کې هر وخت موجود وي
ورونو کې کم از کم پیوی او غر کې 25-20 کسان لیبل لګي پیوی ماینینګ کې دا سمومند کې 80-90 ماینینګ دي د ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمالک ګرځي دا ټول خلک د روزګار شو نو کم از کم 4-5 لک کسان د روزګار شو
په یوه دي د ماربلو ګاډي نه دي چې کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټ شو په ځل کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 90 گاڑی د ماربل را دی 15-20 گاڑی د کرومیټ را دی یو دو گاڑی د نیپریټ را دی کاپر را دی د جیټ را دی د بکری را دی
د بجلی د ګرانیزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي دوی غوښتلي د ایم ڈی آئی په نوم د پیسو اضافه دي واپس واغستې شي د کارخانه‌دارو په احتجاج خو صوبی او وفاقي حکومتونو څه نه دی ویلي البته د جون په 15مه په قومي سیملې کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلو دا خبره رښتیا ده چې دوی د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورتو د بیا زیاته کړي و چې د وخت نوران دي غزنې زیره نشي ورکولې خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
یار دا دسو کہے ستاورات ورات کات یار داد سوکل ماتا بدن کات یار داد سوکل یار داد سوکل ہر قدم ناز قدم ہاغ زنگی دن کی تو ہر قدم ناز قدم تو کی پستن کا تو یار داد سوکھ مریستر کی عمر کا تو یار داد سوکل ماتا بدن کا یار داد سوکل یار داد سوکل
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.